وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د مخامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه اجملن له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیلو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو تېره کړې وي، د دې خپرونې په اوږدو کې به د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه درته وړاندې کړو، خو په سر کې به جانقه الکوزي ته غوږ شو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوري.
د افغانستان په اړه د استانبول د کانفرنس د بریالیتوب د لارو چارو غونډه په کابل کې جوړه شوه. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون غړو له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې له هغه نه وغوښتل چې د سترې محکمې د عالي شورا یو څوکۍ د ښځو ته ورکړي. افغانستان ته د روسیې استازی وایي هیواد یې په شانګهای سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکي مشرانو سره وکتل. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان په اړه د استانبول د سیمه ایز کانفرنس د بریالیتوب او تیاریو په مقصد نن په کابل کې غونډه جوړه شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین جاوید لودین د دې غونډې په پیل کې وویل په دې غونډه کې به د کانفرنس د بریالي کېدو پر لارو چارو خبرې وشي.
یک بار دیگه تعهد خدا به موفقیت کنفرانس استانبول و همچنان به پروسی تقویت
مونږ یو ځل بیا د استانبول د کنفرانس او د سیمه ایزو همکاریو د غختلتیا او پراخوالي لپاره ژمن یو. د نن ورځې غونډه چې د استانبول د غونډې د بریالیتوب لپاره ده، زموږ د ژمنو یوه بیلګه ده. دا غونډه د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوه، او د افغان چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استفان د میستوره، د سیمې او نورو بهرنیو هیوادونو سفیرانو هم پکې ګډون کړی و. د استانبول سیمه ایز کانفرنس د نومبر میاشتې په دوهمې په ترکیه کې جوړیږي. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون غړو نن له غرمې وروسته پارک کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. په دې کتنه کې چې د ښځو د چارو د وزارت سرپرسته حسن بانو غزنفر او په دولتي چارو کې د دولت وزیر ډاکټر همایون عزیزي هم پکې ګډون درلود، د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي د نورو په استازیتوب خبرې وکړې، او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا غړي کړي. میرمن کوفي زیاته کړه، د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه په سلو کې له 2 نه 13 راټیټه شوې، او جمهور رئیس باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په خبرو کې د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د فعالیتونو ستاینه وکړه، او زیاته کړه د بن په کانفرنس کې د پوهو ښځو د ګډون په اړه به هلې ځلې وکړي، او دغه راز به په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې په زیاتولو هم له مربوطو ادارو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف نن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې وویل روسیه په شانګهای سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي. په دې کتنه کې د افغانستان د کور جوړولو او افسوټر د فابریکو د بیا رغونې او د منځنۍ اسیا له لارې جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږدولو په پروژو خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اړه په استانبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په باب خبرې وکړې، او په دې اړه یې د سیمې د هیوادونو په ګډون او همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي کابلوف وویل هیواد به یې په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته 3000 ټنه غنم د مرستې په توګه ولیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن د پولیسو د هغو دریو تنو افسرانو له کورنیو سره چې په دې وروستیو کې په کابل کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې وژل شوي وکتل، او د هر وژل شوي افسر کورنۍ ته د استوګنې یو اپارتمان ورکړ. د جمهور رئیس دفتر وایي جمهور رئیس کرزي د وزیرانو شورا د پریکړې سره سم د سمونیار سمیع الله، دوهم څارن جان علي او روح الله کورنیو ته د کابل په رحمان مینه کې د کورونو اسناد ورکړل، او دغه راز هرې کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ نقدې هم ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په میدان وردګو ولایتو کې 3 تنه وسلوال طالبان نیولي. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي دغو کسانو په میدان وردګو ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. په خبر کې دغه راز ویل شوي د کسانو د وردګ غزنی پر لوی لارې د دولتي کسانو په پیژندلو او وسلوالو ته د هغوی په ښودلو کې هم لاس درلود. د ملي امنیت ریاست وایي په دې اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل د تاجکستان له مشرانو سره په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ د محدودیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. کلینټن په دوشنبه کې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر عمرا خان ظریفي سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دا د دینی ازادیو له مخنیوي سره مخالفه ده، او زیاته کړه په دې کار سره دینی احساسات پټ ساتل کېږي او افراطیت رامنځته کوي. د ورځې په لومړیو کې هیلری کلینټن په دوشنبه کې د مدني ټولنو د غړو غونډې ته وویل واشنګټن په تاجکستان کې د بشري حقونو ټینګ ملاتړ کوي. مونږ د تاجکانو د حقونو کلک ملاتړ کوو ترڅو دوی عالی زده کړې وکړي، ملکیتونه ولري، مستقلې او آزادې خبري رسنۍ ولري، په سیاسي عملی کې برابره ونډه واخلي او له ټولو هغو نړیوالو حقونو څخه برخمن شي چې هر نارینه او ښځې ته ورکړل شوي دي. هیلری کلینټن دغه راز وویل، واشنگټن د هر نارینه او ښځې په مذهبي ازادۍ باور لري. دا تاجکستان ته د هیلری کلینټن لومړنی رسمي سفر دی او له هغه ځایه به د ازبکستان مرکز تاشکند ته لاړ شي. تاجکستان ته له سفر مخکې میرمن کلینټن په روانې اونۍ کې افغانستان او پاکستان ته هم سفر کړی و او له پاکستاني مشرانو څخه یې په ټینګه وغوښتل د هغو وسلوالو پر ضد د همکاري زیاته کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو حملې کوي. د یو بل خبر له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن ویل، د روان کال په پای کې د عراق څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سره به متحده ایالات د عراق ډیموکراتیکي راتلونکي ته د پخوا په څیر پوره ژمن وي. کلینټن تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل، متحده ایالات به له عراق څخه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې خپل قوي حضور جاري وساتي. دا وایي د امریکا متحده ایالات به د خپلو ګډو امنیتي ګټو د دفاع په مقصد د خپلو متحدانو په څنګ کې ودرېږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال په پای کې به له عراق څخه شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر وباسي. جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې له عراق څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړ چې له عراقي چارواکو سره یې په عراق کې د پوځي روزونکو د پاتې کېدو خبرې ناکامه شوې. عراقي چارواکو د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په عراق کې ډېره پوځیان باید له قانوني تعقیب څخه معاف وګڼل شي. له بلې خوا، د عراق حکومت د امریکایي عسکرو د وتلو هرکلی کړی او د عراق صدراعظم نوري المالکي په یو بیان کې ویلي، له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو ستراتیژیکو اړیکو د پیل لپاره لار هواره شي او دا به د عراق او امریکا دواړو په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د قدرت د سمدستي انتقال د پیل غږ وکړ. امریکا وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په یو پرېکړه لیک کې د یمن شخړې وغندلې او له جمهور رئیس علي عبدالله صالح څخه یې وغوښتل چې له ځنډ پرته د لواکه لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي، نړیوالې ټولنې په ګډه یو واحد پیغام ورکړ او وایي د دې وخت را رسېدلی چې جمهور رئیس صالح د یمن خلکو ته اجازه ورکړي چې له شخړو او بې امنیو پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پرېکړه لیک د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړه او په صالح غږ کړی. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ تړون چې امریکا یې ملاتړ کوي باید لاسلیک کړي او په نتیجه کې به یې د ده استعفا ته او د قدرت سولهیز انتقال ته لار هواره شي. د لیبیا د وژل شوي مشر معمر قذافي قومیانو د انتقال ملي شورا څخه غوښتي چې د نوموړي مړی دی دوی ته وسپاري تر څو د هغه په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د قذافي قومیانو نن په یو اعلامیه کې ویلي، موږ له ملګرو ملتونو د اسلامي کنفرانس سازمان او د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان څخه غواړو چې د لیبیا د انتقال ملي شورا مجبوره کړي د شهیدانو مړي زموږ قوم ته وسپاري او اجازه دې ورکړي چې جنازې د اسلامي اصولو پر اساس خاورو ته وسپارو. د قذافي په وینو لړلی مړی د مزراتا ښار په بازار کې په یخچال کې د خلکو د نندارې لپاره ایښودل شوی. لیبیایي چارواکو تر اوسه د قذافي د مړي په اړه پرېکړه نه ده کړې. او د ایرو ساحه هیوادونه سلا شول چې بانکونه باید یونان ته د پورونو ورکولو په اړه ستر تاوانونه ومني. دا خبره نن د لوکزمبورګ صدراعظم ژین کلاود یونکر چې دا مهال د ایرو ساحه د 1200 غړو هیوادونو دورهي مشر دی وکړه. د ایرو ساحه د هیوادونو د مالی چارو وزیران نن په برسل کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کوي. یونکر ونه ویل چې بانکونه به څومره تاوانونه ومني، خو یونان ته د زیاتو پورونو بخل به د اروپایي بانکونو د تاوان په اړه اندېښنې رامنځته کړي. د ایرو ساحه د هیوادونو د مالی چارو وزیرانو د جمعې په ورځ یونان ته د 8 میلیاردو ایرو پور تصویب کړ ترڅو دا هیواد له دیوالیا کېدو څخه وژغورل شي. نړیوالو وجی صندوق د دغه پور ملاتړ کړی او چارواکي وایي دا پیسې به د نومبر میاشتې په نیمایي کې یونان ته ورکړل شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. نن په کابل کې د استانبول د کانفرنس لپاره د چمتووالي یو غونډه جوړه شوې ده. د غونډې په اړه په ریپورت سربیره مو ملي خبر کو چې د ولسی جرګې غړي تمل دي چې ولسمشر به ورته د کابینې پاتې وزیران ورپیژني، خو پارک ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر لومړی یو شمیر لوی رئیسان ورپیژني. ولسی جرګې همدارنګه د حوادثو په وړاندې د تیاری د قانون په 11مه ماده کې یو بدلون تصویب کړی ده. چې دا بدلون کوم بدلون دی په دې اړه به یو ریپورت واوري. د یو شمیر کابل خاریانو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ژمی په رانشتي کې دو سره د سوند موادو به د تیر کال په پرتله یو په دول وړي شوی دی. د خیبر ایجنسی په سیمه کې مو د پاکستان د پوځي عملیاتو له تازه حال هم خبرو وکړو. وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د افغانستان، ترکیه او د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي څو د استانبول د کانفرنس لپاره روانه تیاری وارسوي. په دې ورځنۍ غونډه کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د استانبول د کانفرنس په اړه د یوې ګډې نظریې د رامنځته کولو په لارو چارو غور کوي. نور حل کابل د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شتو ستونزو د هواري لپاره سیمه ایزه همکاري ضروري بولي، خو وایي چې د دغو همکاریو څرنګوالی هغه څه دی چې د استانبول په کانفرنس کې به پرې خبرې وشي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د شنبه په ورځ د استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې د سیمې له هیوادونو سره دویمه ګډه غونډه پرانستله، د استانبول بهر د سیمه ایزو همکاریو د غښتلي کولو لپاره یو اغیزمنه لار وبلله. د خاغلی لودین په وینا هیڅ یو هیواد نشي کولی چې هغه ستونزې په یوازې ځان هوارې کړي چې اوس مهال سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده. دی وایي د استانبول بهیر د ټولو اړوندو هیوادونو د هڅو په رښتینې توګه د شریکولو لپاره تر اوسه بریالی او موثر و. دا یوازې د استانبول کانفرنس د تیاریو د لومړنۍ ناستې ارزونه نه ده چې د سپتمبر په 13مه جوړه شوې وه، بلکې کومې تبصرې او نظرونه چې افغانستان او یا هم ترکیې د سیمې له هیوادونو ترلاسه کړي زیاتې هڅونکې وې. له دې سره جوخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سیمې د هیوادونو د پراخ ملاتړ د جلبولو لپاره تهران، ماسکو او پیکینګ ته هم سفرونه درلودل. د کابل په دې غونډه کې د پاکستان، هند، ترکیه او د ځینو نورو هیوادونو استازي برخه لري چې پکې د استانبول کانفرنس او د هغې په اړه په یوې مسودې پراخ بحثونه وشول. یو شمېر کتونکو هم چې د استانبول کانفرنس لپاره د تیاریو بهیر څاري، په سیمه کې د امریکا روانو هلو ځلو ته په اشاره وایي چې دا به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مؤثرې پایلې له ځان سره ولري. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر بیا په دې باور ده چې د استانبول کانفرنس د بند دویم کانفرنس مقدمه ده او امریکا غواړي په دې ډول د ستونزو د حل لپاره په جدیت سره کار وکړي. تر ډیره کتونکو دې ته هیله مند دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل روسي سفر په مهال په سیمه کې د شتو ستونزو اصلي لاملونه په ګوته کړل. د دوی په وینا په دې سفر کې پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکړل شو چې باید په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي او د وسلوالو له ملاتړ لاس په سر شي. هیلری کلنټن او له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته په خپل سفر کې د استانبول او بن کانفرنسونو په اړه هم پراخې خبرې کړې. ټاکل شوی چې د استانبول کانفرنس د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې غړي تمه لري چې ولسمشر کرزی به ورته د کابینې پاتې وزیران چې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي په نږدې راتلونکي کې ور وپیژني. خو په ار کې ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر کرزی غواړي مخکې له دې نه چې پاتې وزیران ور وپیژني ولسی جرګې ته یو شمېر لوی رئیسان د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره واستوي. نور تفصیل به له حمید مومند دا واورو.
پراسې حل کې چې د ولسی جرګې غړي د کابینې پاتې غړو ته په تمه دي، خو په ارګ ماڼۍ کې ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر به لومړی د ملي امنیت او د افغانستان بانک لوی رئیسان د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. دغه سرچینو چې د نومدنه څرګندولو په شرط له ازادې راډیو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې ممکن دا دو چارواکي د یکشنبه په ورځ ولسی جرګې ته واستول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون هم د اوازو تر حده دا خبره تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه ورته کوم رسمي لیک نه دی استول شوی. خالد پښتون وویل چې اوس مهال د اساسي قانون په پلتیا د سر د کمیسیون د دوه غړو استاد تر څېړنې لاندې دی چې اونۍ مخکې ورپېژندل شوی او د ده په وینا تر هغو چې د دوی کار نوي بشپړ نوي کسان نه ورپېژندل کېږي. دی وایي موږ یوازې په دې برخه کې اوازې اورو، خو په رسمي ډول د ولسی جرګې په اډرس کوم لیک نه دی استول شوی. زه فکر کوم تر هغو چې هغو دوو کسانو چې یوه یو نیمه اونۍ مخکې د اساسي قانون په پلتیا د سار د کمیسیون لپاره معرفي شوی باور رایه ترلاسه نه کړي، نوي کسان به معرفي نه شي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی دا تمه ښودلې وه چې په روانه اونۍ کې به افغان ولسمشر د کابینې پاتې ټول غړي وروپېژني. دا چې افغان ولسمشر څوک مخکې او څوک روسه ور پیژندل غواړي دا جلا مسله ده، خو اساسي پوښتنه دا ده چې دا ځلې به ولسی جرګه د نوماندو وزیرانو سره څه ډول چلند کوي. د افغان حکومت او د پخوانی ولسی جرګې ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله په تیرو دوو کلونو کې د ولسمشر کابینه بشپړه نه شوه او اووه وزارتونه د هغو کسانو لخوا اداره کیږي چې پخوانی ولسی جرګې رد کړې. د خالد پښتون په وینا د ولسی جرګې نوې غړي چې دوه سلسله جوړوي کسه هم له دې سره کوم اختلاف نه لري چې رد شوي کسان ورته بیا ور وپېژندل شي، خو د ده په وینا پخواني وکیلان اوس هم په زړه دریځ ټینګار کوي. د وای ځینې وکیلان په دې اړه اختلاف لري او وایي چې هغه پخوانی پریکړه چې په تیره دوره کې پلی شوې وه باید بیا تطبیق شي. دا کار باید تر هغه وشي چې د ولسی جرګې د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون نه وي راغلی. دا چې د رد شوو نوماندو وزیرانو مخالف وکیلان به په دې برخه کې تر کومه حده ستونزه جوړه کړي دا بروسه څرګنده شي، خو افغان حکومتي مامورینو هم دا نه دي ویلي چې د کابینې د پاتې کسانو په لس کې رد شوي کسان هم شامل دي او که څنګه.
و مو دل چې د ولسی جرګې غړي تم لري چې ولسمشر ورته د کابینې پاتې وزیران ورو پیژني، خو پارک ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر کرزی تر وزیرانو د مخه غواړي څو لوی رئیسان ولسی جرګې ته ورواستي. یو شمېر کابل خاریان شکایت کوي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د سون د توکو بیې د تیر کال په مقایسه دوه چنده لوړې شوې دي. په دې اړه به نور حال له کابل د زکی غیاسی نذیر په ریپورت کې واورو.
په افغانستان کې د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره یو شمېر خلک شکایت کوي چې سر له اوسه په بازارونو کې د سونګ توکو بیې لوړې شوې چې ډېری خلک یې د اخیستلو توان نه لري. هغه خلک چې د ژمي په موسم کې د تیلو او ګازو سربیره له لرګیو او د آرې له بورې څخه کار اخلي وایي چې د تیر کال په پرتله یې بیې خورا لوړې شوې دي. یو شمېر کابل ښاریان له دولت څخه غواړي چې د دې توکو پر کنټرول جدي کار وکړي څو ټول خلک وکولی شي په مناسبه بیې د ژمي لپاره سونګ مواد برابر کړي.
پر ساګن مو لرګي خسر شپږ نیم زره اوس لرګي دي نخ زر روبه اوس زه پرون خپل لاړم چې ویل چې یاره دومره قیمت شوی دي ما خپل ونخسته ځکه زه دوکاندار یم نه چې زه ما ونخسته نو غریب سړی به څنګه وخلي. حکومت غور نه خوري دی شي که حکومت غور وخوري دا کنټرول دی شي دومره کومکونه کیږي دومره خ کیږي دومره بد کیږي کال په کال تیلم جګیږي کال په کال لرګایم جګیږي کال په کال غول د پیسې چې تسویل غم نه خوړی شي حکومت باید دې شي غم وخوري.
زه عزیز ګل زاده ورور یو سراب دی کلاچی مونږ خپل نه دی خسته تر اوسه پورې هغه دی ور واسو توان نه لرو چې لار شو رګل دوه خروار درې خروار واخلو ور غل ویس وزو او دوه خروار درې خروار کی وس برکت هم نه د پاتې شوی چې وای خلی کورته ویسی کال په کال جګیږي ور لرګي هم نه سینا چې لرګي نشته په موټر او موټر لرګي راځي او نور خو نه جګیږي هم ټټیږي نه
نو ملالا ګل چا سره چې پیسې ور واغه خسته چې چا سره پیسې نه ور واغه په چی باندې واغلی او کاروبار کې خو په دوره دی دا غدری 300 روپے غټو هغه کور خرچه مچا مصرف کیګینو تاوان نه لرو چې په زمینه لپاره دوه خروار درې خروار منګ واخلو فقط دا دوه منه یو من درې منه په 500 منو نه زیات منګ وسل نه لرو چې منګ لرګي واخ
خو دا لرګیو او ډبرو د سکرو یو شمیر سوداګر د لوی لارو خرابوالی او په دې لارو کې لا دوی څخه د نقلونو پیسو اخیستل هغه عوامل بولي چې به یې وړې کړې دي. دغه سوداګر وایي چې دوی اوس مهال افغانستان ته د سون مواد له بهر راوړي چې هلته لستونزو ګاللو وروسته په خپل خاوره کې هم لستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي کچېرې په دې موادو مالیه راکم شي په لارو کې د پولیسو لخوا د نقلونو پیسو اخیستلو دود ختم شي نو دا مواد به په ارزانه بیه بازارونو ته وړاندې کړي.
مونوم جان آقا جکشوی داس دې چې نه شپږ وسور په بوجې پارک کړی دی په دالور کې پوستی دی به موږ نه پیسې اخلي هغه خرچه ډېر ورځي ګمرک ډېر بکیږي ولور خراب ده ډېره زکه جکشوی دی دا اسکار ولرګي.
نو ما جلی مرجان دی د ورګون دی ولسوالۍ د پکتیکا دی ولایت یو وظیفه مې موټر ونی دی اساسي مشکل خدای غدا کنه چې یو خدای افغانستان غرونه چي دی دا خو نه وای دا لرګي چې موږ ته راځي یا د اسکار چې موږ ته راځي دا د پاکستان د غرونه موږ ته راځي الته طالبان دی طالبان نه پرېګ دی بیا چې پر پرېګ دی الته به موږ واخلو بیا چې د افغانستان خوره ته خپل خوره ته راوړو بس مونږ پولیسان په عذاب کا لیار خراب یو جو ټایر نن سبا 50000 روپے قیمت لري ګمبرک چکاټ کو ګمبرک یو په دوا شره پسې ترانسپورټ دغه سه شره پسې اول پرون مدرې ځای جنجال کړه اخري ټوپک را پسې وخت لوچ ډیر خبره ما کا مورته انج بس سید تاسو مرضی ده تاسو بد شهید خو مونږ په خلک کې داسې و چې مونږ هغه مصرف کوور حساب کوورته کنه کو وسالته دا زغال ګونې د مونږ په 1200 په 1300 1200 اخلو کلدار اخلو.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اکثره وګړي د ژمي په موسم کې د خونو د ګرموالي لپاره له تیلو، ګازو، لرګیو او د ډبرو سکرو څخه کار اخلي. افغانستان چې د سون مواد له بهر راوړیدوي خو کله ناکله د ژمي په موسم کې ګاونډي هیوادونه له خپل خاورې د سون موادو د انتقال اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو په دې کار سره په افغانستان کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د تیر کال د ژمي بیلګه په ایران کې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو ایسارېدل وو خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی د تیلو لپاره په بازار کې نرخ ټاکلی او که چیرې سوداګر د لرګیو او نورو سونګ موادو په خرڅولو کې زیاتی وکړي نو دوی به ورته نرخ وټاکي
ولسی جرګې د حوادثو په وړاندې د تیاری د قانون په ولسمه ماده کې یو بدلون تصویب کړی دا دې بدلون له مخې به د حوادثو پر وړاندې د چمتووالي کمیسون مشري په نوبت سره وزیرانو ته سپارل کیږي نور تفصیل له خان محمد سین ناورو
د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د حوادثو په وړاندې د مبارزې د کمیسون په قانون کې بدلون ځکه تصویب کړ چې د دې کمیسون مشري د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی په غاړه وه او ولسی جرګې ته د هغه د نه حاضرېدو له ستونزې سره مخ و د جرګې غړو ویل د همدې له امله د دوی ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې کېدلې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داسې شخص دی د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون رئیس وي چې دوی ورته د باور رای ورکړي وي او د پوښتنو په وخت کې جرګې ته ځواب ووایي د ولسی جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون رئیس عبیدالله رامین پیشنهاد وکړ چې د کمیسیون هر غړی وزیر د شپږ میاشتې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر وي ده وویل
هر یک از وزرای عوض این کمیسیون حسب ترتیب مندرج فقره یکی این ماده به نوبت
د دې کمیسیون هر غړی وزیر د دې مادې د لومړي فقره لمخې باید په نوبت سره د دې کمیسیون مشري پر غاړه واخلي په متن کې د ولسمشر دوهم مرستیال د دې کمیسیون رئیس ذکر سوی دی خو دی په پنځمه دوره کې د دلایلو لمخې یوې غونډې ته هم نه دی حاضر سوی
ښاغلی رامین وویل یاد کمیسیون د پنځو وزارتونو مالیه د کلو د پراختیا عام روغتیا فایدامه او ترانسپورت څخه جوړ دی د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې داسې شخص باید د دې کمیسیون رئیس وي چې د یوې لویې بودیجې د لګولو صلاحیت ولري
بودیجې هنگفتی از صلاحیت یک وزیر نیست که او را حکم بته مصارف شه
د ډیری بودیجې صلاحیت د یو وزیر له واک نه دی چې د لګښت حکم ورکړي په اساسي قانون کې د اضطرار د حالت صلاحیت له ولسمشر سره دی او هر څوک چې د دې کمیسیون مشر وي باید دا صلاحیت ولري چې د اضطرار حالت اعلان او یا ختم کړي
سیاس دا هم وویل چې دا به د ولسی جرګې له صلاحیت لري وي چې د جمهور رئیس واک دی یو وزیر ته ورکړي سره له دې چې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د دوی د فعالیتونو خبر ورکوي خو خلک وایي چې هر کال د ژمي په موسم کې د دې کمیسیون مرستې زیانمنه شوو خلکو او سیمو ته په سمه توګه نه رسیږي دا کمیسیون په 1351 کال کې جوړ شوی او مشري شاوخوا 10 کاله کېږي چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی پر غاړه ده خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
خبری مجله اوری
تاسو زموږه آزادۍ رادیو ناوړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل روان سفر په ترڅ کې نن د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې له یو شمېر مفکرینو او روشنفکرانو سره لیدلی هیلری کلینټن غواړي د تاجکستان او ازبکستان سره د امریکا اړیکې ځکه پیاوړي کړي چې دغه دواړه هیوادونه افغانستان ته اکمالاتي لارې برابروي سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د امریکا بهرنی چارو وزیر سیمه ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان له لیدو وروسته نن د تاجکستان له مشرانو سره خبري کوي او مخکې له دې چې سبا د یکشنبه په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي د ازبکستان له مشرانو سره هم ګوري هیلری کلینټن د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو مشرانو سره له خبرو مخکې نن په دوشنبه کې یوې غونډې ته وینا وکړه هغې د تاجکي منورینو او روشنفکرانو د غونډې ته په وینا کې له تاجکستان سره د اقتصادي مرستو او پانګې لګونې ژمنه وکړه
We want to help increase economic opportunity here in Tajikistan so that
موږ غواړو په تاجکستان کې د اقتصادي فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړو چې تاسو خلک د کار او روزګار د پیدا کولو لپاره له هیواد بهر سفر ته اړ نه وي د دې امکانات شته چې یو مخ په ود اقتصاد دلته رامنځته شي خو اوس موږ پوهیږو چې دا د یو شپې او ورځې کار نه دی د تجارت لمخې خندونه باید لری کړی شي بهرنۍ پانګې باید راجذب شي ترڅو امریکا وکولای شي د هغه څه چې د وریښم نوې لار بلل کیږي ملاتړ وکړي او دا د تجارت او ترانزیت هغه لار ده چې د نویو موادو انرژي او د زراعتي تولیداتو نوي بازارونه پرانیزي او د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او تجارت زمينه برابروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان منورینو ته په خپلې دغه وینا کې د تاجکستان د خلکو له بشري حقوقو ملاتړ وکړ او وویل چې امریکا د دې کلک ملاتړ کوي چې د تاجکستان خلک د تعلیم، سیاست او ملکیت په برخه کې له خپلو حقوقو برخمن شي او هر تاجک نارینه او ښځه له خپلو نړیوالو حقوقو برخمن وي. سره له دې چې د بشري حقوقو سازمانونه د ازبکستان پر رژیم سخت انتقادونه لري، خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له مشرانو سره له اړیکو او خبرو دفاع وکړه او ویل کچېرې له دغسې رژیمونو سره تماس وننیول شي نو په دوی باندې به تاثیر کول هم ناممکن وي او نور هیوادونه چې د بشري حقوقو دومره پام نه ساتي له دغې خلا ګټه واخلي. په تیرو څه کم 12 میاشتو کې دا سیمې ته د میرمن کلینتن دوهم سفر دی. له دې ښکاري چې امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کموي د افغانستان شمالي ګاونډیو هیوادونو ته توجه زیاته شوې. ازبکستان او تاجکستان دواړه په افغانستان کې د امریکا او ناتو قواو ته بدیل اکمالاتي لارې برابروي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم دولتي سرچینو لا په دې باب ډېر معلومات نه دي ورکړي، خو ځایي خلک او یو شمېر سیاستوالو له دې عملیاتو سره مخالفت ښودلی. خلک وایي امنیتي مسؤلینو د جمعې پر سهار د یو شمېر سیمو په جوماتونو له لارې اعلان وکړ چې خلک دې تر غرمې پورې سیمه پرېږدي چې پوځي عملیات پیلېږي. نور حال له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیلي علاقداري اوسیدونکو وای دولتي ځواکونو له لندکی خبرداري وروسته د شنبې له سهار په یو شمېر سیمو کې د سختري زو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لامل یې ګڼ شمېر خلک زیانمن یا بې کوره شوي. ځایي خلک وای دولتي ځواکونو تر نیمې شپې وروسته د سپاه او ملک دین خیلو پر ځینې سیمو د درنو توپونو ډزې پیل کړي چې د وروستي راپورونو له مخې لا هم په مسلسله توګه روان دي. یو ځایي اوسیدونکي چې لسیمې نه د تلیفون پر لیکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې خپل دسترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
داس نن یې داسې اچانک دا ګولهبري شروع کړل چې ماټر مر ولي او ټینکونو رانډازې کوي او ډېرې ګدرین ټولې بند کړي ډېر ګډوډ غونې کې ولات سي.
دا عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې دولتي ځواکونو د جمعې پر سهار د سیمې خلکو ته تر غرمې پورې له خپلو کورونو او کلیو نه د وتلو لنډکی خبرداری ورکړ، خو د باړې یو تن سیاستوال او په سیمه کې د تحریک انصاف ډلې مشر اقبال اپریدی بیا دا عملیات بې ځایه ګڼي او وایي چې حکومت د دې پر ځای چې په رښتیا د سخت دریزو مرکزونه لمنځه یوسي پر ولسی خلکو بریدونه کوي.
په داسې ایریا کې لکه دا کوم نن اپریشن پیل شوی دی نو دې خو کتي ضرورت نه وي لکه غونډې علاقې له په دې باندې تکلیف جوړول یا په غونډې علاقې باندې شیلینګ کول یا پاره کې د ماشومان وجدل عام خلکو له کوم تکلیف جوړ کړی دی نو دې په مقصد مونږ نه پوهیږو چې اخر حکومت د قبایلو سره څه کول غواړي.
ګلاب شاه بیا وایي تر اوسه یو زیات شمیر خلک پیښور او شاوخوا سیمو ته کډه شوي، خو زیاتوي چې د ده په ګډون لا هم ګڼ شمیر بې وزلي خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
خلک په کورونو کې بس تیر شوي دي یا څه ډېر پام غرض څوک پچن کوي یو سړی ځوان په غام کې دس ډوسنګ کېږي روان دي. بس یو پېز غونډوره دی چې کوم طرف لیل شوی دی هغه طرف لیل شوی دی چې کوم د شرفخې دلسلارې برې منډې وایي یو بس ما ټول چل مله دی د غوام ولا.
اقبال اپریدی وایي دولت له تیرو دوو لونو راهیسی په باړه کې د یوې داسې سختري زی وسلواله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو په نوم د زوډوس پیل کړی چې په خبره په خپل دولتي مقامات ورسره راشدر شکوي.
حکومت چې کوم با اختیار ادارې دی هغه ته پد راځي چې تاسو کوم واکداران دی باقي دا غي چې سره متزاغوي روابط دي او هغه سره کینی پاتې په دې کوله عوام خبر دی.
نو موړي پر دولت نیوکه وکړه چې د بی ځای شو یو خلکو د موقته مشتیدل لپاره د هیڅ متبادل ځای یا کم جوړولو او لسیمینه لیک دولو لپاره د ترانسپورتي اسانتیا او غم نه دی خوړلای. خو په سیمه کې یو دولتي چارواکي چې د نو موغږ لغ خبرولو یا ډډه کول ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د جلوزو په سیمه کې د بي ځای شو یو کورنۍ لپاره موقت پنغالي جوړ کړي او هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوي ورته برابرې کړي. باړه پېښور ته چیرمه د خیبر ایجنسۍ هغه سیمه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پکې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام نومې سختدریزې وسلوالې ډلې پر ضد دولتي عملیات روان دي او په ځینې سیمو کې وقفه ایز ګرځبندیز هم لګیږي، خو خلک شکایت کوي چې د دې ډلې د مشر په ګډون ډیری وسلوال د تیرا غرونو تتللي او په باړه کې د ګوتو په شمار یوازې هغه وسلوال لیدل کیږي چې د دوی په خبره له امنیتي ځواکونو سره راشه درشه لري. دولتي مقامات وایي د عملیات وروسته تر هغې پیل کړل چې په تیرو 5 ورځو کې د سخت دریځو وسلوالو په غلچکیو بریدونو کې د یوه کپتان په ګډون 12 دولتي سرتیري ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له سیمې نه د وروستیو رارسېدلو راپورونو له مخې دولتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځو وسلوالو له سخت مقاومت سره نه دي مخ شوي او نه هم د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی. خو د منګل باغ ډلې ویان خبري رسنیو ته ویلي چې تر وروستۍ سلګۍ به د دولتي ځواکونو پر وړاندې وجنګیږي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
او په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د آزادی رادیو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې ملیحه حراري د وړاندې کول